سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
درمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چیوال او زما محترمه همکار رویا جان زمانی د امریکا غا غشنا رادیو په دری او پښتو غړه یو ساعت خبرونه سپینې خبرې رکو راس کینن ستاسو قربانی قدرمن اوریدونکو نن کابل او یو شمیر ولایتونو کې 14 اتلس تنه وژلی او شپیتن تنه نورې ټپین کړي نن د کابل ترڅنګ په مزار شریف کندوز او ننګرهار کې د 14 راپورونه ورکول شوی خو د مزار شریف 14 تر ټولو خونړی بلل شوی د دې ولایت په څنګلوري کندوز کې د سر دوره خرګوټي په سیمه کې د قولي اردو د مستریانو د عملی په کاستر موټر چاودنه شوی چې له عملی څلور تنه وژل شوی او 19 نور ټپیان دي په پلازمینه کابل کې بیا چاودنې دوه کوچنیان ټپیان کړي اخوا له ختیز ننګرهار راپورونه وایي چې د دې ولایت د خوګیانو د خوارانو په سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوی چې د یو شمیر سرچینو له قوله له عملی څلور طالبان وژل شوی او یو ټپي شوی
با تقدیم سلام گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر مسجد سه دکان مزار شریف را به دوش گرفته است. به نقل از خبرگزاری فرانسه گروه داعش با نشر اعلامیه گفته است که یک جنگجویان گروه بکس مملو از مواد منفجره را با خود به درون مسجد برده و آن را زمان منفجر کرده که مسجد مملو از نمازگزاران بوده است. یکی هدف این عملات پی در پی چی است؟ توانایی طالبان در مهار همچو حملات تا چی حد است؟ با ادامه همچو رویدادها افغانستان دوباره به کدام سمت روان است؟ شنونده های گرامی قبل از آغاز بحث روی این موضوعات خبرها تقدیم شما میشه و بعدا برنامه ادامه میافه.
بلخ دو ولایت پا مرکز مزار شریف که در شیعگانو پا یو جماعت که در یو چودن لامل لس کسان وجر شوی دی او دو دشتن نور تپین شوی دی. دا ابو سینای بلخی د روختون سرطبیب غوث الدین انوری امریکا غږ ته ویل چې د شپږو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. په عین وخت کې د قندوز د ولایت د سردورې په سیمه کې هم د یو چسپکي ماین چاودنه شوې ده. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې ماین د قندوز د هوایي میدان د کارکوونکو د کاستر پر یو موټر باندې لګول شوی و. څلور کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل لخار د پنځمې امنیتي حوزې د فاضل بیک په سیمه کې هم د یومین په چاودنه کې دوه تنه ماشومان ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو وجه صندوق یا یونیسف وای چې تیره اونۍ پر خوست او کونړ باندې د پاکستان د هوایي قواو د جټ الوتکو په بمباریو کې پوژل شوو کسانو کې شل تنه ماشومان هم شامل وو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن په یو پیغام کې چې نن د پنځم به پورځ د ټوټر په پاڼه خپور کړي په کونړ او خوست کې په هوایي بمباریو کې د شلو ماشومانو په شمول د ګنش میر ملکیانو د وژلو لامل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. قدرت ته له رسېدو وروسته د طالبانو د حکومت سترې محکمې د موټر غلاګانو او شرابو د څښلو په شمول جرمونو د ارتکاب په جرم د 15-15 د درو وهلو سزا واورول شوه. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له هغه هیواد نه د هالند 15 ډیپلوماتانو د شړلو پریکړه کړې ده. دوه اونۍ وخت یې ورکړې دی چې له روسیې نه ووځي. روسیې دا اقدام د هالند لخوا تیره هفته له هغه هیواد نه د جاسوسۍ په الزام د 12 روسي ډیپلوماتانو د شړلو په ځواب کې کړی. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اوتریش او بلغاریې د 12 ډیپلوماتانو د شړلو اعلان هم وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن وایند لخپل هغه مخکنی ادانه په شاشه چې د سه شنبه پورځ کړي و ویلو متحده ایالاتو یوکرين ته په زیات شمیر جټ الوتکې لیږلې دي. د فرانسې د خبري اژانس ای اف پی د ریپورت لمخې د پینټاګن مطبوعاتي وایند جان کربی د چهارشنبه پورځ ناوخته لخپل د خبرنا واوخت. اژانس وای چې د دې نمخ کې هم په مطبوعاتو کې داسې اوازې خپرې شوې وي چې یوکرين ته د یو ملګري هیواد نه روسی ساخت میک نهش اس ډول جټ الوتکې استول شوې دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې متحده ایالاتو یوکرین ته د حقو روسي ساخت وسلو په لیږلو باندې پیل کړی دی چې د افغانستان د راپرځول شوي حکومت له زوال نه مخکې د روسیې له یوه دولتي شرکت نه د افغانستان د پوځ لپاره اخیستې وي. ورځپاڼې د افغانستان تاوان او د یوکرین ګټه تر عنوان لاندې لیکلي دي. څوک په دې نه پوهېدل چې یوه ورځ به همدا روسي ساخت وسلې د روسیې د پوځ پر خلاف استعمالیږي. د یوکرین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپل کې د هېواد د سمندري پوځ یو قمانډان چې دا وخت د فولادو په یوې غټې فابریکې کې له څو سو عسکرو او ګڼ شمېر ملکیانو سره بند پاتې دی او د روسیې د هوایي او ځمکنیو قواوو د حملو لاندې دی، له نړیوال نه د عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د ماریوپل د پرنفوسه ښار زیاتره برخې چې د روسیې د پوځ په حملو کې تباه شوې دي اوس هم پکې بلسګونه زره ملکیان بند پاتې دي. د چین د فضائی پلټونو ساینس پوهان د کوانټم له ټکنالوژي نه په استفاده له فضا نه په 25 میل مسافه کې ځمکې ته د ساینسي معلوماتو په انتقالولو بریالي شوي دي. متحده ایالاتو د میزایلونو نه په استفاده په فضا کې څو سیټلایټونه تباه کړي دي او د امریکا د سمندري پوځ یو افسر د هوایی په ایالت کې د سمندري تمریناتو په وخت مړ شو. د خبرونو پای سید سلیمان شاه، د امریکا غږ واشنگتن.
رکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
به هم ستړي مشي. لکه چې مو واوریدل، موږ په خپل نننې خبرونه کې په افغانستان کې په تیرو دوه ورځو کې د تر سره شوی بریدونو او د چې د بریدونو پر راتلونکو کې د افغانستان د ثبات لپاره څه معنی لري خبرې کوو. په خبرونه کې را سره دوه قدرمن میلمانه د امنیتي چارو کارپو خاغلی نجیب ننګیال او د سیاسي چارو کارپو صابر جعفری میلمانه دي. دواړو خاغلو میلمنو ته په خیر راغلی وایم. فکر کوم جعفری صاحب له خبرونه تند راغلی. ننګیال صاحب، ننګیال صاحب تاسو نه به شروع وکړو. ننګیال صاحب، پرون په کابل کې چاودنې وشو، بیا په کابل، مزار شریف، کندوز او ننګرهار کې نن چاودنې شوي. په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو لامل څه دی؟
سلامونه تاسو ته، د خپلونې اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا د توقع سره سمه وه. د ژمي له تېرېدو وروسته په افغانستان کې عموما د حکومت مخالفین هغه جګړه تودیږي. متاسفانه په تیرو شلو کالو کې همدغه دود پاتې شوی. دا ځل هم هماغسې یو څه دي چې طالبان د یو تهدید څو تهدیدونو سره مواجه دي. یوازې د داعش ډله نه ده، په افغانستان کې د مقاومت ډله ده، په افغانستان کې د جبهه آزادي ډله ده، په افغانستان کې نورې ترګري ډلې دي چې هغه هم شتون لري. فکر کوم دغسې یو حالت کې طالبان په خلاف باندې د خلکو د ناراضۍ کچه چې داغه هم لوړه ده، د داعش په شمول باندې مقاومت ډله چې داغه هم د خلکو د ناراضۍ راځي، د عمله په وخت وخت بریدونه کوي، د طالبانو د حکومت په خلاف باندې د هغوی سره عملا جګړه کوي، او داعش په افغانستان کې اهداف په نښه کوي. ځانګړي هماغه تاکتیکونه کاروي چې په تېرو شلو کالو کې طالبانو کارولي دي. زه فکر کوم په مجموع کې طالبان د دې جوګه نه دي چې د افغانستان امنیت دې وساتلی شي. د دوی امنیتي سکتور چې دی، هغه امنیتي خلک چې دي، هغه لا تر اوسه پورې د پښتګۍ حالت ته نه دي رسیدلي. دوی د شریکي جګړې توانایي درلودله. په افغانستان کې د نظام په خلاف شریکي جګړه کړې وه، خو د حکومتونو ساتل، خارجي بناوي ساتل، د بنسټونو څخه امنیت ساتل، د جماعتونو، د ښوونځیو امنیت ساتل، دا د چریکی جګړې سره متفاوت یو بل ډیسپلین او بل نظم ته ضرورت لري، یو بل تربیت ته ضرورت لري چې هغه تعلیم جنگیالي نه لري. او دوی به ونه شي کولای چې د دوی په خارونو کې د پیچلو حملو مخنیوي وکړي. مثلا های پروفایل اتیک چې دي، هغه لوی حملې چې په خارونو کې د ودانیو ته ځان مرګ نه نوځي، ترګر نه نوځي، کټمټ به چې طالبان خپل نه نوتل یو وخت د افغانستان خلکو به بریدونه کول. هغه چې بریدونه چې دي، دا د دې ظرفیت طالبان نه لري چې مخنیوي وکړي. او بل د دې شناسایی نشي کولای چې څنګه وو پويږي چې په خارونو کې بېدونه کې دې مخنیوي د یو ځنګړی ظرفیت ځنګړی تعلیمات ته ضرورت لري چې افغانستان ځنګړو ځواکونو درلودل د افغانستان استخباراتي ارګانونه یعنی لزګرو د څاملو مخنیوي په پامغه وخت کې ده ځینی حمله هم کېده خو لاسته راوړنې هم درلودلې د طالبانو په حکومت کې دوی متاسفانه دغه دغه ظرفیت نه لري چې دوی د خارجي زیربناو څخه د دولت د بنسټونو څخه د خلکو څخه ساتنه وکړي سي او یوازې چریکي مهارتونه چې دي هغه نشي کولای چې دولت په بڼه باندې د یو نظام د امنیت ساتلو نظامي موسیقي.
مننه
آقای ننګیال جهان، سپاس از شما. آقای جعفری، با تقدیم سلام به شما. خب تا جایی که من فهمیدم که آقای ننگیال میگه که بر علاوه گروه داعش سایر گروه های دیگه هم در افغانستان هستن، نظر شما چی از آقای جعفری که کدام گروه های دیگه میتونه که دست به همچو حملات در حال حاضر که طالبا در افغانستان حاکم هستن دست به همچو حملات بزنن، و آغاز این آرامی ها را در افغانستان شما چیگونه بررسی میکنین، به چی معنا است؟
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم. واقعیتش این است که درگیر نام نمیشه شد. طالب یک کلکسیونی از مجموعه گروه های مختلف تروریستی، جنایتکار، مافیایی و بنیادگرا هستند و اصل اساسی که و منطق اساسی که باعث شد مملکت افغانستان را تسلیم طالب ها بدهند بر این مبنا بود که شاید اینها بخواهند اراده زیر داشته باشند که حاکم بر افغانستان شوند و حکومت کنند، اما طالب ها و خواستگاه اجتماعیشان و ایدئولوژیشان و ویژگی هایی که دارند نشاندنده از این است که اینها دنبال حکومت کردن نیستند و بلکه دنبال پاکسازی هستند، از یک وضعیت آشفته و بلا تکلیف استفاده می کنند تا بتانند در راستای همون ایدئولوژی های پروپاگاندای پشتونستی هویت های متنوع مردم افغانستان را پاکسازی بکنند بدون اینکه پاسخگو باشند. حالا یک روز برای تبلیغات نام داعش را طرح میکنند، یک روز هر نام دیگه ممکنه طرح بکنند، اما اینها هیچ چیزی از مسئولیت خود طالب با توجه به عمل کردی که در 30 سال گذشته داشته کم نمی کنه و باز هم مجموعه هایی از خود گروه طالبان هستند که در راستای همون تجارت جنگ و سربازگیری و سوار شدن بر امواج تهییج تسلط قبیلوی دنبال از بین بردن هویت های متنوع مردم افغانستان هستند و در این راستا اولین گروه هویتی که در افغانستان اونا را به طور تاریخی از اونها انسانیت زدایی شده، هم به لحاظ قومی و نژادی و هم به لحاظ مذهبی، مردم هزاره بودن و از این لحاظ به هیچ عنوان ما نمیتونیم که طالب ها را مبرا بدانیم. خود طالب ها مسئول مستقیم و اول یک چنین جنایتی هستند.
پس شما حضور داعش در یا دست داشتن داعش در همچو عملات شما رد میکنین و طالب مقصر میدانین؟
اصلا داعش وجود نداره در افغانستان. داعش مربوط به یک جغرافیای دیگه است، مربوط به یک ژئوپلیتیک و فضای دیگه هست. داعش وجود نداره، بلکه یکم یک دکانداری که وقتی یک جنسی را میخوای سودا کنه سودا نشود یا به یک نام دیگری دوباره همون را کاغذ پیچش را تبدیل میکنه میخوای سودا کنه، این هم همون رقم کی هست. یک روز داعش سر زبان میندازه، یک روز حلقه حقانی را، یک روز حلقه درانی را، یک روز یک فردا ممکنه یک نام دیگه را براه میندازه.
مننه ننگیال صاحب. تاسو د جعفری صاحب خبرې واوریدلې. په دغه بریدونو کې زیاتره اهل تشیع هدف ګرځول شوی دي، د دې لامل څه دی؟
زه فکر کوم د افغانستان کې د فرقوارانه جګړو تلمن وهل کیږي. داعش ډله طبي خبره ده، د دیني استخباراتي کلیو لخوا نه تمویلیږي، د پاکستان لخوا نه کټ پټه کچې چې طالبان حمایه کېدل، که څه هم اوس طالبان او داعش دواړه حمایه کېږي د پاکستان لخوا نه، افغانستان کې د افغانستان خلک یې رغمل کړي. زه فکر کوم دا یو هدف دی چې افغانستان د کورنۍ جګړې خواته او تیل ولسی او دوی دغه هڅه کوي، او په دې اړه خپل همدې عمل دوی عموما د اهلي تشي ورونو چې په افغانستان کې د ګوري په تاریخي لحاظ باندې د شیا او سنی هیڅ څنګه په افغانستان کې نشته، او ډېر په احترام سره دی بل ترڅنګ په سوله کې ژوند کوي. دا غواړي دغه سوله او دغه تفاهم چې د لمینځ ویسي د قومونو ترمنځ افغانستان د بلې فاجې خواته ویسي. جعفری صاحب دین خبرو سره البته زه موافق یم، داعش یو ډله ده چې په خوا دوی د طالبانو سره په ګډه باندې د حقانی شبکې سره په ګډه په افغانستان کې عملیات کړي. هغه وخت کې چې ما په خوا په مرکو کې ویلي په کورنۍ چارو وزارت کې زموږ ماموریت و، ډېر د سپېخو شاهدان پاتې وي چې داعش او حقانی شبکې په ګډه عملیات کول، په ډېرو بریګونو کې په دوی به یو بل سره همکاري کوله او د افغانستان د نظام په خلاف به جګړه کوله. نو داعش داسې یو ډله هم نه ده چې د طالبانو له منځه د دوی املاتړ ونه لري او د طالبانو په منځ کې دوی نفوذ ونه لري، خاص کر حقانی شبکه. ځینې د داعش غړي حتی جنګیالي قومندانان د طالبانو څخه جدا شوي خلک، یاغه خلک چې پرون طالبانو د داعش په نوم جګړه کوي او د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکې په منځ کې ملاتړ درلود، استخباراتي معلومات یې ورکول، د تجهیزاتو په شمول باندې کافي کومک ورسره کو. نو هماغه ډله ده او دوی په افغانستان کې اوس عملیات کوي، تمویلونکي معلوم دی، جګړې تاکتیکونه هماغه تاکتیکونه دي چې طالبانو کارول، حقانی شبکې کارول، او اهداف چې دي هغه متاسفانه په افغانستان کې تر نورو خلکو ډېر کسان دوی په افغانستان کې په اچاره هم نه دي کړی. تاسو ولیدل تر ټولو نه لومړی ضربه دوی په افغانستان کې مشرقي ولایتونو ته ورته چلته اهلي تشویرونه نسته ده، او هلته یې په سلګونو خلک وژل. په تاسو په شینوارو کې د داعش د ظلمونو، په خوږیاني ولسوالۍ کې، په کونړ ولایت کې د داعش د ظلمونو، او د هلمند کې د داعش د ظلمونو څخه خبر یاست. دوی په لومړي سر کې هغه سیمې ډېرې متضرره کړې، او خوشبختانه هلته یو مقامات وسو د داعش په خلاف باندې، د دې د سرایت مخه په لویه کچه ونیول شوه، هلته خلکو ډېره قرباني ورکړه د داعش په خلاف جګړه وکړه. خو دوی غواړي چې دا چې په نورو ځایونو کې نفوذ نشي کولای په اسانۍ سره، دوی غواړي اهداف په نښه کړي، د شیا او سنی فسادات ته لمن ووهي په افغانستان کې، تفرقه ایجاد کړي، او د تفرقې د ایجادولو په صورت کې استفاده وکړي له وضعیت څخه په افغانستان کې، افغانستان د بلې فاجعې خواته وي.
خو آقای ننګیال، شما اینه میگین که اختلافاتی که بین طالبا وجود داره، اونایی که در رأس هستن و اونایی که در رأس نیستن، ای باعث شده که همچو حملات در افغانستان در ای اواخر دیده شوه؟
فکر کوم د طالبانو څخه ځینې مرور جنګیالي هغه د داعش لیکو ته پخوا هم تللي ول، او اوس هم امکان دی ولري چې هغه د داعش سره یوځای شوي وي. ځکه طالبان یو ډله نه ده، په خپل منځ کې دوی اختلافات لري. تاسو ګورئ د حقانی شبکه، د ملا برادر ډله، د ملا یعقوب ډله، دوی له یو بل سره اختلافات لري، او دا ډېر واضح اختلافات دي. د دې له امله ممکن په دوی کې ځینې داسې مرور طالبان وي چې هغه د طالبانو په اوسني حکومت کې رژیم کې هغوی ته هغه برخه نه وي رسېدلې چې د دوی هغه د دوی توقع وه، او هغوی د داعش سره یوځای شوي، او پخوا هم داسې شوي وو، او داعش امتیازات هم ډېر دي. د داعش خپلو جنګیالیو ته د طالبانو په نسبت ډېر امتیازات ورکوي، او نور لاملونه هم شته دی. په افغانستان کې د بېکارۍ کچه تاسو وګورئ فوق العاده ډېره ده، د ولګي کچه فقر تر شپږ نوي فیصد پورې خلک وږي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان په اساس باندې، د ارقامو په اساس باندې، چې کله د فقر کچه دومره وي، د ولس د ناراضیتۍ کچه همدومره وي. طالبان یو مشروع حکومت نه دی، په افغانستان کې خلک د مشروع حکومت په شکل باندې نه مني. نو په هغه صورت کې نور ډېر داسې پاسورونه یو ځای کېدلی شي چې د داعش ته ډله سپونه قوي شي، او خلک هلته د بیکاري او د فقر له امله هم لاړ شي، د داعش په لیکو کې ننوځي، ځکه هغوی کافي امتیازات ورکوي او جګړې لپاره بستر کامل اماده وي. نو دا ټول د دې له اول کېدلی شي چې داعش د رشتو کې په افغانستان کې، او دوی د دغه تهدید ورځ په ورځ باندې قوي شي.
تشکر آقای ننگیال. آقای جعفری، نظر شما در این مورد چی است که در هفت ماه گذشته در افغانستان نسبتا امنیت خوب گزارش می شد، اما در این اواخر بی ثباتی و ناامنی دیده می شد، انفجارات صورت می گیره، آیا شما نظر شما چی است که اختلافاتی که میان طالبا بروز گزارش میشه که آقای ننگیال هم از او یادآور شدن، شبکه حقانی یا حامیان ملا برادر. آیا این همه دلایل است که وضعیت امروزی افغانستان همچو چیزی که امروز گزارش شد، دیروز گزارش شد، باید رخ بده؟
ببینید، ما باید فهم خود را از مسئله افغانستان سرش فکر کنیم و شفاف و منسجم بسازیم. در اون صورت میتونیم اخبار و تحولات را بهتر درک کنیم، نه اینکه اخبار و تحولات تعیین کنه که ما چه رقم موضع‌گیری بکنیم. اولا فرض اولیه شما که در 7 ماه گذشته امنیت بوده، کاملا به نظر من نادرست هست. هیچ امنیتی نبوده، بلکه گزارش نشده.
خب نسبی گزارش میشد آقای جعفری.
اجازه بدید من خدمت شما عرض کنم.
بله بفرمایید.
یک امنیت گورستانی، یک آرامش گورستانی که در سایه از او، در سایه سرکوب و تفنگ، کشتارهای خاموشی را دست زدند، او نامش امنیت نیست، بلکه یک امنیت گورستانی و آرامش گورستانی هست و وقایع امروز کاملا قابل پیش بینی بود. ببینید، پاکستان طالب ها همونطور که عرض کردم یک نیروی ویرانگر و برای پاکسازی هست و اینها عقبه اجتماعیشان و سربازهایشان تماما کسانی هستند که با وعده و وعید حتی کنیزی و غلام گرفتن سایر مردم و غنیمت گرفتن اموال و دارایی ها بسیج شدن. خب اینها را طالب نمیتونه خاموش نگه داره و همونطور که در 7 ماه گذاشتن دیدیم، از کوچ های اجباری، غصب زمین و اموال مردم شروع کردن تا اینها را اون وعده‌ای که داده بودند را برشان پاسخگو باشند و جواب بدن. و در نهایت نیروی منطقه‌ای یا کشور منطقه‌ای به حامی طالب‌ها یعنی پاکستان هم از این نیروی تخریبی طالب‌ها وام و حراس داره و بنابراین باید برای اینا یک مشغولیت و یک تارگت و هدف جدید یا دستور کار جدید برای سرگرم کردن از اینا پیدا کنه. از همین خاطر است که یک روز مثلا به سمت ایران به بهانه های مختلف و آب و مهاجرین و اینطور چیزا اینها را و با تهیج مذهبی و بنیادگرایی افراطی بسیج میکنه یک روز، ولی کم هزینه تر از او باز در داخل خود افغانستان علیه سایر اقوام و علیه سایر مذاهب افغانستان اینا رو بسیج میکنه تا اینا رو مشغول نگه داره تا اون نیروی تخریبی از اینا در قال درو راستای لر و برخواهی و پشتونستان بزرگخواهی متوجه پاکستان نشه و طالبان پاکستان فرصت را استفاده نکنن. از این لحاظ هست، بنابراین اگر ما طالب ها را جدا نکنیم از عقبه تاریخی خودشان که از 30 سال گذشته اینها یا اجندای کشتار سایر هویت‌های مذهبی و فرهنگی و قومی و زبانی را داشتن و عمل هم کردن، و همینطور جدا نکنیم از عقبه تاریخی خود افغانستان که اصلا در نامش هم پیداست، یعنی افغانستان یعنی مملکت و ملک مایملک افغان‌ها و پشتون‌ها، اگر از او جدا نکنیم بهتر میتونیم درک کنیم که چرا طالب‌ها به هیچ انتظار دیگه ازشان نمیره جز همین کشتار و پاکسازی. و این که حالا اختلافات بین فلان حلقه و فلان حلقه، یکی به خاطر مشغول کردن طالب‌ها در داخل خود افغانستان هست از طرف پاکستان، و انگیزه دومی که خود طالب‌ها دارن تا این اختلافات را به صورت نمایشی نمایش بدهن و دنیا ای هست که بتونن باجگیری کنند از دنیا، بگن که خب شما چون به ما باج نمیدهید و پول نمیدهید، امکانات نمیدهید، به رسمیت نمیشناسید، پس بنابراین ما نمیتونیم جلوی اینطور موارد را بگیریم، پس بنابراین به ما پول و باج و امکانات بدین یا رسمیت بین المللی بدین تا ما بلکه بتونیم پاسخگو باشیم و تلاش کنیم که به نوعی مهار کنیم این موارد را. اینها هر دوی از اینها باعث میشه که همین چرخه خشونت متاسفانه به وجود بیایه و تشدید هم شود.
ننګل سب کتا سو د اوسنوي حملو ته وګورئ د دې اهداف مختلف دي، مثلا په مزار شریف او په کابل کې د کابل کې د اهل تشیع جماعتونه د هدف لاندې ګرځېدلې دي، په قندوز او ننګرهار کې به مستقیما په طالبانو باندې بریدونه شوي دي. فکر کوئ چې د داعش نه علاوه نورم داسې ډلې شته چې هغه د طالبانو مخالف دي او د دې ولټیا لري او د دې اراده لري چې پر طالبانو باندې بریدونه وکړي؟
بلې، کاملا. په افغانستان کې ما وخت هم یادونه وکړه، داعش هم بریدونه کوي. د داعش اهداف لږ ډیر واضح دي، لږ عملیات ډیر پیچلي او لوی بریدونه کوي. په څنګ کې د مقاومت ډله ده، د جبهې آزادي ډله ده، نورې ډلې شته دي په افغانستان کې چې هغه د طالبان څخه د ناراضۍ څخه استفاده کوي او دوی په طالبانو وخت وخت بریدونه کوي. چې سپکی ماینونه تاسو ګوري، هغه تاکتیک دی چې نن په څو ځایونو کې کارېدلې. طالبانو به د افغانستان د دولت پر انجنونو په پولیسو په امنیتي ځواکونو باندې کول، او دا ډېر ارزانه تاکتیک دی، ډېر اسانه تاکتیک دی چې په ډېر کم منابعو به په استفاده کولو څخه کولای شي طالبانو ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. د دې ښکاري چې طالبان به دغه مسلې سره لاس ګریوان وي په اوږدمهال کې هم، او دا به په اسانۍ سره د دې مخنیوي ونه کړی شي تر څو پورې چې دوی په افغانستان کې د یو قوي امنیتي زیربنا پر رامنځته کولو کې چې هغه باید طالبانو د توانایي نه وروسته پورته خبره ده، ځکه طالبان هغه د پاره منابع نه لري چې قوي امنیتي زیربنا رامنځته کړي، هغه چې مهارتونو او مهارت لرونکي پوځ رامنځته کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو درلودل. مشروع حکومت بل یو ضرورت دی د طالبانو د پاره، تر څو د خلکو د رضایت کچه د ملاتړ کچه باید طالبانو سره زیات شي. خلک باید ترسو د طالبانو ملاتړ کیږي د پاره مشروع حکومت باید رامنځته شي. ترسو مشروع حکومت نه رامنځته شوی، د افغانستان د ټولو سیاسي جبهو سیاسي احزابو د پاره ګډ حکومت او د انتخاباتو لارې د لوی جرګې لارې اساسي قانون ته احترام، دا ټول هغه مسایل چې ترسو نه رامنځته شوی طالبان نشي کولای چې د افغانستان په خلکو کې موجودیت پیدا کړي، د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. او چې کله ملاتړ نه موجود هغه دولت پاشل کیږي، هغه مشي کولای بقاو کې په دې وخت وخت باندې بریدونه کیږي. دغه څه د اولس په منځ کې د طالبانو د دښمنان ځای مومي او هغه به دغه څه به روان وي.
بله، تشکر. خوب میپردازیم به این که آقای جعفری، شما توانایی طالبا را، قسمی که آقای ننگیال هم گفتن که طالبا برای ایجاد یک زیربنای امنیتی قوی قادر نمی باشن، نمی تانن با منابعی که اونا در دسترس خود دارن، شما توانایی طالبا را در مهار یا بر جلوگیری یا با مقابله با همچو حملات چگونه بررسی میکنن؟
ببینید خانم زمانی، اصل این انتظار نابجاست، نادرست است. اصلا من از روز اولی، حتی قبل از تسلیم دهی کابل به طالبها، مفصل چندین بار گفتم طالبها نه انگیزه، نه انگیزه و اراده حکومت کردن را داره و نه توان و ظرفیتش را داره و نه اجازهش را از طرف حامیان بیرونیش داره که حکومت کنه. بنابراین طالب هم به لحاظ مسائل داخلی در داخل خود افغانستان و در داخل خود عقبه اجتماعی که طالب ها متعلق به او هستند و هم به لحاظ عقبه بیرونیشان نیروی حکومت کردن و ثبات آوردن و با ثبات سازی ولو به نفع یک گروه خاص قومی نیستند، بلکه برای استخوان‌های زخم نگه داشتن در افغانستان هستند. از این خاطر هر گونه انتظار و امید و تحلیل به این تحلیل که اینها ظرفیت درشان ایجاد شده برای باثبات سازی و یا حتی ایجاد یک امنیت گورستانی هم ناپایدار است، راه به جایی نمیبره برای تحلیل مسائل افغانستان. از این لحاظ به نظر من این سوال کلن جای نقد داره.
خب آقای جعفری، تجهیزاتی که از حکومت گذشته بر طالبا مانده، اونا رو خب طالبا امروز استفاده میکنن؟ تجهیزات نیروهای خارجی باقی مانده در افغانستان؟
تجهیزات و سخت افزار و امکانات نظامی آخرین مرحله و آخرین شرط لازم برای استقرار هست. اول از او، مهمتر از او، داشتن یک بینش سیاسی، یک چشمانداز سیاسی فراگیر دموکراتیک و منطقی و قابل دفاع هست. از این لحاظ است که طالب ها هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اجتماعی نیروی بی‌ثبات ساز است. هر قدر که به اینا پول، امکانات، مرمی، تفنگ، تانک، امکانات نظامی و سخت افزار داده شود، در راستای همون اهداف و آرمانهای بی‌ثبات سازانه خودشان استفاده میکنند، نه برای ثبات سازی.
تشکر از
ورډیر باندې د دوړو ملمنونو د خبرونو وخت خبرونه به واورو او د خبرونو روسته به تاسو ته راګرځو. ډیر مننه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. شهرهای مختلف افغانستان امروز پنجشنبه شاهد واقعات خونین انفجاری بود که بیشتر افراد آن نمازگزاران و مردم ملکی بودند. انفجار در مسجد سدوکان در شهر مزار شریف تلفات سنگینی بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها این انفجار زمانی با وقوع پیوست که نمازگزاران شیعه مصروف ادای نماز ظهر بودند. دکتر غوث الدین انوری رئیس شفاخانه ابو علی سینا در شهر مزار شریف امروز پنجشنبه 21 اپریل به صدا امریکا گفت که از محل رویداد 10 کشته و 32 زخمی به این مرکز صحی منتقل شده که وضعیت صحی 6 تن از زخمیان را وخیم خوانده است. اما شاهدان رویداد به صدای امریکا تایید کردند که ارقام تلفات بیش از 10 کشته و 30 زخمی است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد سدوکان را به دوش گرفته است. به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه داعش با نشر بیانیه گفته است که یک جنگجوی آن گروه بکس مملو از مواد منفجره را با خود به درون مسجد برده و آن را زمان منفجر کرده است که مسجد مملو از نمازگزاران بوده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
بر اساس یک خبر دیگر، ظهر امروز در انفجار ناشی از ماین چسبکی در ساحه سر دوره از مربوطات شهر قندوز 4 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. شاهدان رویداد از ساحه به صدای امریکا گفتند که هدف این انفجار موتر بس کارمندان میدان هوایی قندوز بوده است. از سوی هم شهر کابل نیز امروز شاهد انفجار ماین بود. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفت که این انفجار در ساحه فاضل بیگ از مربوطات حوزه پنجم امنیتی رخ داده که در نتیجه 2 کودک مجروح شده اند.
تام سوست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان میگوید که طالبان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند. آقای وست روز پنجشنبه 21 اپریل در صفحه توییترش نگاشته که در این مورد با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان صحبت کرده است. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفته است که نگرانی شدید خود را در مورد محدودیت‌های مستمر طالبان بر تحصیل دختران با آقای کرزی در میان گذاشته است. او نوشته که از طالبان می‌خواهند تا به درخواست‌های رهبران دینی و بزرگان افغانستان از سراسر این کشور توجه کنند تا این ممنوعیت لغو شود. و گفته وی این محدودیت‌ها با تضمین‌های مکرر طالبان به افغان‌ها در تضاد بوده، حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند و آینده افغانستان را تضعیف می‌نماید. مقام های طالبان هرگز به صورت رسمی توجیه برای این ممنوعیت ارائه نکردند، اما عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به صدا امریکا گفت که بحث ها در سطح رهبری این گروه برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد. حکومت طالبان دستور بسته شدن اپلیکیشن تیک تاک و بازی آنلاین پابجی را در افغانستان صادر کرده است. کابینه طالبان از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی خواسته تا اپلیکیشن تیک تاک را به خاطر آنچی پخش ابتذال و بی‌بندوباری در جامعه عنوان شده منع کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان با تایید این خبر همچنان گفت که کابینه دستور داده تا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی جلو نشر و پخش شبکه‌های تلویزیونی را که موضوعات و برنامه‌های غیر اخلاقی را به نشر می‌سپارند بگیرند. این در حالی است که حکومت قبلی افغانستان نیز بازی پابجی را به طور موقت در این کشور ممنوع کرده بود. در آن زمان اداره تنظیم امور مخابراتی گفته بود که این کشور به طور موقت این بازی را ممنوع کرده است. پس از هند و پاکستان، افغانستان 3 کشور است که این بازی را ممنوع اعلام می‌کند. الکسی ارستوویچ، مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که فرمان ولادیمیر پوتین جهت عدم حمله بر تأسیسات تولید آهن آزوفستال نشانه آن است که روسیه پی برده است، قادر به تسخیر آن نیست. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
ولادیمیر پوتین امروز اعلام کرد که در حال حاضر خطر اعزام سربازان را به داخل تونل‌های زیرزمینی کارخانه تولید آهن متقبل نمی‌شود و در عوض ترجیح می‌دهد تا انبارهایی را که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است منزوی سازد تا به گفته آقای پوتین یک مگس هم از آن عبور نکند. الکسی ارستوویچ گفته است که این تصمیم پوتین به این معناست که روسیه در ماریوپول متقبل تلفات شده و قادر نیست ساحه کارخانه تولید آهن را تسخیر کند و به همین دلیل با گفته مشاور رئیس جمهور اوکراین در عوض احتمالا نیروها را به شمال شهر منتقل کردند تا مواضع خود را در آنجا تقویت کنند و عملیات را برای رسیدن به مرزهای اداری مناطق دونتسک و لوهانسک ادامه دهند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دستور پوتین ممکن است به این معنا باشد که مقامات روسی امیدوارند پس از تمام شدن غذا یا مهمات منتظر تسلیم شدن مدافعان شهر ماریوپول باشند. انتظار می‌رود روند بمباران تأسیسات تولید آهن با خوبی ادامه یابد. با این حال
تلویزیون دولتی روسیه امروز پنجشنبه تصاویر را نشان داد که به گفته آنان یک شفاخانه تخریب شده دولتی در شهر ماریوپول بود. در گزارش این تصاویر آمده است که شفاخانه توسط میلیگرایان اوکراینی هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش تمام ساختمان‌ها این شفاخانه تخریب شده است. اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی روسیه گزارش می‌دهد که در حال حاضر این شفاخانه بیماران را نمی‌پذیرد و تنها سردخانه آن به کار خود ادامه می‌دهد. تصاویر کمیته تحقیقات روسیه نیز یک شفاخانه را نشان داده که به گفته این کمیته در اثر گلوله‌باری تخریب شده است. اسوسییتد پرس گفته است که نمی‌تواند به تنهایی هر دو تصویر نشر شده را تایید کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پس لور سوابا اوش به تشانل که او ریده لیشه لملتیامو ده تل پشان مننه.
به هم ستړي مشي ننګیل سب ازادي رادیو دراپور لمخي پر ممتاز کورس چې پرون کمپلیټ شوه دغه بریډ یو زده کوونکی کړي کدا خبره سمه وی د طالبانو لواکمنه ورسته په افغانستان کې لومړی ځانمرګ بریډ دی که چیرته دا موضوع تایید شي د طالب د افغانستان لپاره او په ځنګړی توګه طالبان لپاره دا موضوع څومره خطرناک ده؟
زه فکر کوم لومړی ځانمرګ بریډ باندې وي چې طالبان په واکمنۍ کې د کابل هوایی میدان باندې ځانمرګ بریډونه وصول په کندهار کې وصول په هرات کې وشول او نور بریډونه هم په شوي دي په افغانستان کې او دا د لومړی نه ده زموږ د معلوماتو په اساس باندې خطرناک خبره خو په دې اخره چې د داعش تاکتیکونه چې دي د کمومره ماشومانو څخه یا کمومره ځوانانو څخه استفاده کول د ځانمرګو بریدونو دپاره دا د خام موادو په توګه باندې د خپلو اهدافو دپاره دا خطرناک خبره ده. طبعاً طالبانو هم دغه څه کړي دي پخوا او دا مؤثره تاکتیک ده. په افغانستان کې بیخي ډېر داسې ماشومان شته دي چې هغه په کورنۍ د سرپرستۍ نه ماورا د مدرسو کې د افراطي ډلو لخوا نه استخدامیږي، هلته هغوی برینواش کېږي، هغوی ته داسې زده کړې ورکول کېږي چې ګویا د جنت د ګټلو دپاره د جهاد لاره باید ونیول شي او هغوی باید ځانمرګ بریډ وکړي. نو اسانه مؤثره تاکتیک دی، طالبانو هم کارولی دی، داعش هم کارولی شي او دا به لوی سرخوږی وي د طالبانو دپاره، ځکه خو به پخوا مونږ په همدغه تاکتیک کوو چې دغه بلا او مخه ونیسئ، داسې تخم مه کړئ چې هغه تخم دومره بدمرګه وي چې تاسې نه یوازې تاسې خلکو ته سرخوږی جوړوئ بلکې تاسو په خلاف هم کارېدلی شي. د دې په خلاف باندې د ځانمرګو بریدونو په خلاف د اسلامي نړۍ ټولو علماو همدغه دلیل راوړی چې دا د چې یو څه دي چې دا اسلامي نړۍ ټوله دنیا د یو لوی عذاب سره مخامخ کولی شي او هر څوک له دغه تاکتیک بیا استفاده کولی شي او هغه څه روان دي دا فعلي وضعیت کې. زه فکر کوم دا تهدید دی، دا فوق العاده تهدید دی او د طالبانو لپاره به لوی سرخوږی وي.
آقای جعفری از شما میخوام میره بپرسم که وضعیت کنونی نقش کشورهای منطقه و نقش کشورهای جهان فعلا شما چگونه بررسی میکنن؟ اونا باید از خود چی نشان بدن؟ چی یک موقف روی دست بگیرن یا اختیار کنن و یا هم فشارها را بالای حکومت طالبان وارد کنن در این زمینه که در چند روز رویدادهای خونین در افغانستان رخ میده؟
سوال بسیار مهم و خوبی هست. قبل از ما یک توضیح دیگر بدم درباره ای که تاکید میشه در اخبار حتی در گزارش شما خبرنگار شما هم بود بر هویت مذهبی قربانیان که مذهب شیعه هست. این به نظر من نمیگم نادرست هست اما فوق العاده ناکامل و ناکافی هست. تاکید بر هویت مذهبی قربانیان و انکار هویت قومی از این لحاظ هدف حالا هدف خود حتی طالب ها هم در این راستایی هست که بتونن بر با سلاح افرادگرایی مذهبی جنگ فرقه‌ای را در افغانستان براه بندازن و علیه مردم هزاره بنیادگراهای افراطی سایر اقوام را که در 20 سال گذشته هم متاسفانه سر از اونها بسیار کار شد و تشویق و ترویج شد تهییج بکنند و از اونها هم سربازگیری بکنند. این به هیچ عنوان نباید کسانی که تحلیل میکنند یا حتی گزارشگران غفلت کنند از هویت قومی قربانیان در مرحله اول، وگرنه شیعه ها بین سایر اقوام مردم افغانستان هم هست، چرا اونها مورد هجوم به این صورت قرار نمیگیره و یا اینکه هزاره های غیر شیعه هم در افغانستان هستن، اونها هم به پیمانه هزاره های شیعه مورد هجوم و حمله و جنایت هستن. بنابراین یک نسل‌کشی آشکار قومی هست که گهگوداری از سلاح مذهبی هم افرادگرای مذهبی
خب هم. خب آقای جعفری در ننگرهار هم حملات صورت گرفته، در قندوز از حملات و انفجارات اونجا هم خب از اونجا هم گزارش شده، تنها در کابل و مزار نبوده.
خب این اتفاقا در تایید هر صحبت من هست که او ایدئولوژی تاریخی پشتونیستی که الزاماً به معنای پشتون ها نیست بلکه حاکمان پشتونیستی، یعنی پاکسازی قومی و هویتی در افغانستان به نفع یک قوم ترویج و تبلیغ کردند، علیه مردم تاجیک هم جنوساید و نسل‌کشی مرتکب شدند، علیه ازبک ها هم شدند، اما اولین گروه هدفی که راحت اونا میتونن تارگت کنن و ترویج کنند که اینها حتی انسان نیستند و اینها کشتنشان ثواب داره و هم به نفع ما هست، مردم هزاره هست، چون هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ نژادی میتونن اونا را تارگت کنند و هدف بگیرند. اما درباره کشورهای منطقه متاسفانه همه اشتباه تحلیلی درباره افغانستان به همون پیمانه که در داخل خود افغانستان و بین فعالین و تحلیلگران افغانستانی به عمد یا به قصور وجود دارد، به مراتب بیشتر در بین کشورهای منطقه‌ای و جهانی هم دستاندرکار افغانستان هستند هم وجود دارد و از این لحاظ متاسفانه راه کوتاه و سریعی وجود نداره که بتونیم بگیم چه کار باید بکنن. اشتباه اولی که کشورهای منطقه‌ای و جهانی کردن این هست که فکر کردن طالب‌ها میتونن نیروی باثبات ثبات آورنده در افغانستان باشن و بنابراین میدان را خالی کردن برای طالب‌ها و تسلیم و پروپاگاندای
بیشتر کدام کشورها منظورتان است آقای جعفری؟
آمریکا و کشورهای اروپایی منظور ما هست که خسته شدن از سوزاندن منابع مالیشان و انسانیشان در افغانستان در چاه ویل فساد افغانستان و تسلیم پروپاگاندای طالب‌های ارگنشین اون زمان، مخصوصا آقایان کرزی و اشرف غنی شدند و باور کردند و گفتند احتمالاً پس نیروی دیگر فعالی در افغانستان نیست که حکومت کنه، پس بنابراین ما هم که نمی‌تونیم دیگه این چاه فساد حکومت 20 ساله گذشته را درش منابع خود بسوزانیم، پس میدان را خالی کنیم برای از اونا. در این بین متاسفانه سه تا کشور در افغانستان نقش بسیار مخربی، کشور منطقه‌ای نقش مخربی را بازی کردند، ایران و پاکستان و هند. ایران به خاطر ایدئولوژی امریکا ستیزی خودش به جای اینکه توجه کنه که ثبات در افغانستان حتی با حضور امریکا بیشترین نفعش به خود کشور ایران میرسه، اما به خاطر ایدئولوژی امریکا ستیزیش آمد و حامی طالب ها شد و خواست که امریکا را در افغانستان دچار جنگ فرسایشی بکنه. از اون طرف پاکستان و هند اما ثبات در افغانستان به هر دوی کشورها به نفع خود نمیبینن و از همین خاطر به نوعی شرایطی برایشون مطلوب هست که همیشه جنگ در افغانستان و بی‌ثباتی در افغانستان باشه. پاکستان به خاطر اینکه نمیخواد او نیروی لروبرخواهی تهدید امنیت ملی برای و تجزیه خواهی برای خود پاکستان به وجود بیاره، او تهدید را برجسته بکنه، و از اون طرف هند هم میخواد در افغانستان بی‌ثباتی باشد تا پاکستان نیروی نظامیش و نیروی و منابعش متوجه افغانستان و کنترل افغانستان باشه، نه ای که در اینجا ثبات باشه و خیال پاکستان راحت باشه و اون زمان تمام نیرو و توجه و تمرکز خود را معطوف بر رقابت با هند بکنه. از این جنبه ها متاسفانه هر سه کشور نقش مخربی داشتن. راهی که ممکنه بتونه حل کنه، کمک کنه به گذر از این وضعیت موجود این هست که هر همه این سه کشورها باید بدانن که بخواه ناخواه این بمب ساعتی در افغانستان تحت نام طالب ها یا هر نوع بی‌ثباتی دیگری به خود کشورهایشان کشیده خواهد شد و حتی اگر همین وضعیت هم ادامه پیدا کنه هزینه های بسیار هنگفت انسانی، مالی و سیاسی برای کل منطقه خواهد داشت و او زمان دیگه از قابل کنترل و قابل مدیریت کردن نخواهد بود. به نوعی اگر هند و پاکستان به نوعی مشکلات خود را با هم دیگه حل نکنن، جنگ نیابتیشون در افغانستان متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد. اما در ایران متاسفانه باز هم چون یک ایدئولوژی طالبانی خود حکومت ایران هم در داخل خود ایران داره، دچار یک اشتباه محاسباتی بسیار بدی شده و تا زمانی که مشکلات این شکاف بین حکومت و مردم ایران حل نشود، باز هم متاسفانه خیلی دورنمای جالبی را و راه کوتاه مدتی را من نمیبینم.
من ننگل سب پرون پا افغانستان که دری بریدونه شوی و نن سلور شوی دی دری بریدونه ترسرکی دل پخپله د طالبان د حکومت لپاره چه معنی لري یا چه پیغام لري؟
زه فکر کوم دا اوس هم پاغه کچه ندی چه پا کومه کچه دا طالبانو دی خراب حکومت ولی تا پکتو دو دوی هم ندی زرکت تا پکتو بانده ممکن دا افغانستان پا کلیو پا افغانستان پا نو اغا اول سوالی که چه طالبان دا طالبانو قوه طول پا خارونو که متمرکزه شویده دوی جنگیالی جمعه ندی چه دوی دی دا کل افغانستان دشمیر په حساب باندې د افغانستان ټول جغرافیه دي نفوذ لاندې راولي. ممکن د افغانستان په ولسوالۍ او کلو کې د دوی په خلاف باندې نور تحرکات هم زیات شي او د ظرفیت په طالبانو کې نه لیدل کېږي د افغانستان ټول جغرافیه ته د دوی وکولای شي چې عسکر ولیږي. فکر کوم طالبانو محاسبه غلطه و د دنیا محاسبه د طالبانو په اړه باندې غلطه و. د افغانستان هغه افغانستان نه دی چې په نوې ملسی ده کې او طالبان راغلل په افغانستان باندې حاکم شول. فعلاً د خلکو غوښتنې ډېرې دي، د خلکو تقاضاوې له حکومت څخه ډېرې دي، د خلکو ضرورتونه د افغانستان نفوس هغه نفوس نه دی، شمیر ډېر زیات شوی دی او تاسې ګوري افغانستان کې خلک ایثار دي، د افغانستان د وتلو لارې چارې هم نشته او کله چې خلک په دغه کچه پورې ناراضه هم اوسېږي نو د طالبانو په خلاف باندې د بریدونو ډېر امکان شته. دغه تحرکات چې دي د طالبانو خلاف زیاتېدلی شي. دښمنان چې دي هغه څوک چې د طالبانو سره مشکل لري او د طالبانو په خلاف باندې غواړي سکوت ورکي هغوی استفاده کوي د دغه وضعیت څخه، ورځ په ورځ باندې خپل تحرکات زیاتوي. بیا هم وایو چې افغانستان د سولې ثبات خواته ځي، که افغانستان د سولې ثبات لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان دې د سرتمګۍ څخه تیر شي، د کاذب غرور څخه چې دوی افغانستان ته ننوتلي د دغه څخه تیر شي، تاریخ څخه دې زده کړه وکړي. افغانستان کې یو مشروع حکومت د حل لاره ده، دغه فاجعو د ستونزو د حل لپاره. تر څو پورې دا رامنځته نشي وضعیت د طالبانو په ګټه هم نه دی، د دنیا په ګټه هم نه دی، او متاسفانه د افغانانو په ګټه هم نه دی.
مننه ننګیل صاحب. ننګیل صاحب، یو بل پوښتنه هغه دا ده که چیرته دا ځل په افغانستان کې دغه ډول بریدونه چې هغه د تاسو واورېدل چې طالبان داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، که دغه نور سیمه ایز او نړیوال ترهګر ګروپونه په افغانستان کې دغه ډول پیښې وکړي، دا د طالبانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اړیکو باندې څه ډول اغیزه کولی شي؟ ځکه بله ورځ دغه یو خبر و چې فکر به ردم شو چې د داعش د ازبکستان په خاوره کې عملیات کړي یا برید کړي دي، نو که دا عملیات دوام وکړي په افغانستان کې، دا پیښې دوام وکړي، فکر کوي چې دا به د طالبانو او د ګاونډي ملکونو په موجوده اړیکو باندې اغیزه وکړي؟
ما په فکر باندې په طالبانو سره د سیمې د ځینې هیوادونو همکاري د همدې لپاره و چې دوی د داعش د تهدید مخنیوی وکړي، مثلا روسي، مثلا د ازبکستان، مثلا د چین، مثلا د ایران او د ځینو هیوادونو همکاري د طالبانو سره په داغه وخت کې د افغانستان جمهوري نظام حاکم و، د سولې په پروسه کې له دوی سره فوق العاده مرسته وکړه او طالبانو ته لابي کوله د طالبانو راتګ ته، چې ګویا دوی به وشي کولی د داعش د تهدید په وړاندې مبارزه وکړي چې د داعش تهدید دغه هیوادونو ته سرایت ونکړي. خو ښکاري چې داسې نه ده، هغوی هم په خپله محاسبه کې غلط شوي وو، او د امنیتي زیربناو په نشتون کې، د کافي ظرفیت په نشتون کې، د ملي مشروعیت په نشتون کې، افغانستان کې د طالبانو سره د خلکو د ملاتړ په نشتون کې، له دغه خالیګاو څخه داعش تر پخوا په نسبت باندې اوس ډېره استفاده کولی شي، اوس ډېر لوی تهدید متوجه کولی شي، او دغه هیوادونه بیا مجبور دي په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې حمایه کړي. دا تاسو ګورئ ایران د فاتحون ډله حمایه کوي، او همدغه چې د فاتحون ډله افغانستان لپاره بل تهدید جوړېدلی شي په اوسمهال کې، هغه د دې په خاطر چې په افغانستان کې ګویا د ایران ګټې چې دي هغه د تهدید مخنیوی وکړي. ازبکستان کټ مټ نورې ډلې حمایه کولی شي، تاجکستان تاسو همدا اوس ګورئ چې ځینو ډلو سره عملاً د تجهیزاتو، د وسلو، د نورو مسایلو کومک کوي، ځای ورکوي، پناهګاه ورکوي، یوالته هغوی مرکزونه لري. پاکستان هم د دغه تهدید په وړاندې خپل لوبه کولای شي. زه فکر کوم وضعیت په مجموع کې د ګاونډیانو لپاره هم د طالبانو حکومت د یو څه رانوړل چې توقع کېدل، او د متحده ایالاتو لپاره هم، د اروپایي ټولنې لپاره هم، په مجموع کې یو ډېر مایوسوونکی وضعیت دی. د طالبانو حاکمیت حتی د طالبانو د پلویانو لپاره ډېر خواشینونکی دی، ځکه دا داسې یو څوک نه دي چې په دوی باندې څوک اتکا وکړي او له دوی څخه د کوم مغان تمه وکړي.
نه، ډېره مننه.
آقای جعفری، شما ای را میپرسم، آیا به نظر شما حملاتی که امروز در افغانستان صورت گرفته و شرایطی که امروز در افغانستان به وجود آمده، شما فکر میکنید که افغانستان مبدل به یک سوریه و عراق دیگه شد؟ و بخاطر که گزارش هایی که دیده شده و رسانیده شده از گذشته ها در مورد سوریه و عراق، جنگ های فرقوی در اونجا ایجاد شد و سایر خشونت ها که اینجا وقت نیست که ما سر از او صحبت کنیم، شما چی فکر میکنین در این مورد که آیا افغانستان میتونه که به یک سوریه و عراق دیگه مبدل شوه؟
این تلاش رو میکنند، هم برای سیاست تفرق بنداز و حکومت کن طالب ها این تلاش رو دارن که با شعله بر کردن و برجسته کردن بود مذهبی و جنگ فرقه‌ای در افغانستان، سایر اقوام افغانستان را هم علیه به جان همدیگه بندازه و از این بابت بار تمامی ملامت ها را خودش به دوش نگیره و از بقیه سربازگیری هم بکنه، از بقیه اقوام علیه سایر خود اقوام و هم کشورهای بیرونیشان، هم ایران هم پاکستان هم، خیلی بعدشان نمی آیه از این جنبه هم، از این ابزار هم برای دوام کوره داغ فاجعه در افغانستان استفاده بکنن. اما به نظر من بیش از این که شبیه عراق و سوریه شود، شبیه حوزه بالکان خواهد شد که بعد از یک مدتی، حتی همین الان هم رگاهش می‌بینیم که جنگ داخلی مبتنی بر نزاع‌های قومی خواهد بود، چون مبنای افغانستان، اصلا نام خود افغانستان و تاریخ افغانستان مصادف هست با فجایع قومی و ایدئولوژی قومی. این به نفع هیچ کس نبوده. ما وقتی میگیم پشتونیسم و پشتونیسم را در تاریخ افغانستان نقد می‌کنیم، به این معنی نیست که پشتون‌ها از این منتفع بودن و نفع بردن. جامعه خود پشتون هم آسیب بسیار زیادی دیده، اما از این ایدئولوژی پشتونیسم مثل یک داروی مخدر و مهیج برای تخدیر عقبه اجتماعی که حاکمان افغانستان با او متعلق بودن استفاده کردن.
بیرون رفت از این وضعیت وجود داره آقای
خواهیم رفت.
خب ببخشن من گفتان قطع کردم، گفتم بیرون رفت از این وضعیت امکان داره در افغانستان؟ آیا امیدوار یک بیرون رفته که منجر به یک ثبات خوب و آرامی در افغانستان شود به نظرتان دیده میشه و وجود داره؟
این سوال فوق‌العاده مهمی هست. در کوتاه مدت نمتاسفانه، اما در بلند مدت اگر نگاه کنیم، خود می افغانستان و جغرافیای سیاسی به این صورت محاط به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قابلیت یک کشور شدن و یک کشور بودن و نیشن استیت بودن را نداره. محاط هست، فوق‌العاده منابع ضعیف و کمی داره، به لحاظ همیشه کوره روزی بوده و مثل یک زباله‌دانی توسط کشورهای منطقه استفاده شده برای فرافکنی مشکلات خودشان. به نظر من در بلند مدت تنها راهی که فکر میکنم ممکنه به او سمت پیش بریم تا ثبات در این جغرافیا به وجود بیایه، این جغرافیا که میگم نه به عنوان کشور، این هست که افغانستان تجزیه شود و تقسیم شود بین کشورهای همسایه. حتی تجزیهش هم به نظر من خیلی راهگشا نخواهد بود. یک چند تا افغانستان کوچکتر خواهیم داشت تحت عنوان‌های متنوع‌تر که بین خودشان هم با همدیگه هم باز به نوعی درگیری خواهند داشت. به نظر من تنها راه فعلا منطقی در بلند مدت این هست که کشورهای منطقه، خود مردم افغانستان و کشورهای بین المللی جامعه جهانی به این نتیجه برسه که افغانستان را تقسیم کنند بین کشورهای همسایه و از این بابت این زباله‌دانی باطلاق را خوش کنن، این باطلاق افرادگرایی فاشیزم و
مننه. تشکر ننگل سب. تاسم فکر کوی چی افغانستان در موضوع حل داره چی افغانستان ویوشل شی؟
از در پدی علبان تفسیره نکم، متاسفان از دین خبری و دزین خلق و تفسیری پخبرگون نارزی متاسفانه. در افغانستان قومی شیرازه چی در اغاد عمر قوی در چی اغاد پا تاریخی لحاظ بانده پا سرور و لسیزو که دخمنان رو لیره حتا وکره، متاسفانه دای و نش دغه حتی چی دی دوی قوی در دوی شما هداف در زیت نرسیگی. افغانستان چی قومون معلوم دی بهرنی اجیران او د استخبارات او لخوانه تمویلیدون که اشخاص نسی که ولی پا افغانستان که قومی تفرقه تلمن ووهی. مونگ افغانستان ده فرد پا درد بانی دردی گود، افغانستان فرد بانی برید ده، افغانستان پا طول افغانستان بانی برید ده، همه غصه چه پا قندار که برید که یه غصه چه پا ننگرار که که یه غصه که ده افغانستان پا بل سیمه که مونگ ده پاره یو درد ده. فکر که ما حلا را داده چه افغانستان ده خطول خلق و گت کور و گت کور ده، او دغه حلا را ده چه افغانستان که ده بهرنی استخبارات کل شوم اهداف و مداخلین لاس واخلی. ده فعلا ده طالبان و رژیم ده پاکستان اشغال شوی دفان رامنزه شوی رژیم ده، ده چه رژیم نده چه آقا ده پختنو پا مرسته بانده ده افغانستان که ده پختنو حکومت واقع سو چه تاسولی ده پا شلو کالو چه ده از طول و گرد و قومونو دخوانه ده چه حکومت رامنزه شوی و چه از این سونزه نو بغیر لفراتیت نه بغیر لزرگره نه بغیر لطالبه او داعش نه د خلکو ترمنځ یو ملي وحدت موجود او ملي وحدت موجود دی. فکر کوم دا دغه سیم مسائل زنه غواړم تفسیر پی وکم، او دا درچا خپل برخورد خپل هغه دی او دا اهداف ته نه رسید کی شي نیواز د دې په خاطر خپل سیاسي کیریر او خپل سیاسي دغه ژوند چې دی هغه دی تبعی تر مخکی یا افغانستان پا طولنه که مزوکی گی نوری تر مغان نسی نره لگی.
حلاره چه ده؟ مخکی حلاره چه ده چی ده مسائل هش؟
افغانستان باید طول خلق و گشت کرده، طالبان چی دی واکی نحسار کرده، نه واضی دا چی ده افغانستان کی تاجک و ازبک و ازاره و رونو تا حق نده ورکلی، بلکه افغانستان کی پختنو تا هم حق نده ورکلی. دا ده ملایان و حکومت ده، د افراطی طالبان حکومت دی. افراطیان د چې اوسوک دی چې هغه قوم نه لري، هغه نژاد نه لري، او دوی ته باید پناه ورنکړل شي د افغانستان د خلکو په منځ کې. نن زه هم د طالب نه متضرر یم، د افغانستان نه بهر یم، افغانستان کې ژوند نسم کولی. ما ته هغه چې تهدید دی چې زما یو تاجک ورور ته دی، ازبک ورور ته دی، زما هزاره ورور ته دی، نو په دغه یو حالت کې طالب څنګه پښتون کېدل شي چې هغه تر ټولو ډیره قرباني تاسو ولیدل ابل ورځ د نیویارک ټایمز راپور تاسو ولیدل 15% وژنې چې کړې دي بشري جنایتونه طالبانو د پښتنو په سیمو کې کړې دي نو دا څنګه پښتون رژیم دی لاته پښتون پښتونخواهی ده چې 15% قتلونه او جنایتونه د پښتنو په سیمه کې کوي او بیا بیرته څوري په پښتنو باندې لګیږي زه فکر کوم دا انصاف نه دی
بل تشکر
دې له دوی ته باید د قوم په دغه کې پناور نه کړی یوازې دا پناور کی از طالبان سره مرسته کوي
تشکر آقای ننګیال از اینکه په برنامه ما شما حضور یافتین همچنان آقای صابر جعفری شما هم که به برنامه نظراتتان شریک ساختین باید بگوییم که شنونده های محترم نظریات را که در برنامه شنیدید پاسخ سوالایی را که ما کردیم از تحلیلگرای محترم میمانای عزیز نظر شخصی اونا از صدای امریکا موقفش داری شامل نمیشه تشکر از اینکه شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین
ډیر زیات مننه د ننګیل صاحب او جعفری صاحب نه مننه کوم او د اوریدونکو نه مننه کوم چې څنګه سره په هم خبرونه کې همکاري وکړه ډیر مننه